سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت شپږ بجې شوې په پیل کې خبرونه د طالبانو لوی درسي ځوای د تحریک طالبان پاکستان ډله د افغانستان له خاورې نه د پاکستان له دننه بریدونه کوي خپلې طرحې جوړوي فصیح الدین فدرات د دفاع وزارت دی وکال د لاسرړونو د تشریح پروګرام کې نن په کابل کې د پاکستان د ادا یو ځل بیا رات کړ چې د ټي ټي پی وسلوال د افغانستان دننه فعال دي
ټي ټي پی د پاکستان مراکز یې اشکار دره و اساحات د اونجا
ټي ټي پی په پاکستان کې ښکار مرکزونه لري سیمې نیولې دي او له هغه ځایونو د پاکستان پر پوجان او حکومتي ځایونو پریټونه کوي
د پاکستان صدر اعظم شاباز شریف یو ورځ مخکې تر دې څرګندونه وویل چې ټي ټي پی د افغانستان له خاورې د پاکستان دننه خپل بریدونه تضمینوي د تر دې مخکې هم پاکستانی چارواکو بیا بیا ویلو چې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال د افغانستان دننه په سره د سیمو کې ځای پر ځای شوی او لغ ځای د پاکستان دننه بریدونه کوي د امریکا د دفاع وزارت د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي د طالبانو د دې ادا برعکس چې دایش خراسان څنګه په افغانستان کې ځپل شوی دلته د دایش ترڅنګ یې شمیر نوري ترهګری ډلې هم فعال دي د دې وزارت وین جنرال پیټ رایدر د سیشن به پورز ویل شي په افغانستان کې د بیلابیلو تروریستي ډلو د شتون لامل سیمه ساري جنرال رایدر زیاته کړه چې واشنگټن نشي کولای چې پر هغه غوښونه سترګې پټې کړي چې د دایش خراسان څنګه په څیر د ترهګرو ډلو لورېشته د طالبان د کورنۍ چارو د وزارت چارواکو پرون ویل دایش ډله په افغانستان کې ځپل شوی دوله منځ ته لیده دایش خراسان څنګه نږدې دوونه مخ کې د کابل په دشت برچی سیمه کې پیو باس کې د 14 مسولیت ومنه چې په دې عمله کې یو تن وژل شوی او یو لسنور ټاپین شوی دی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له نیوزیلند سره د ټیسټ لوب لپاره نن هینتا روانه شو د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ یو ټیسټ لوب په پام کې ده چې د سپتمبر په 9 د هند په ګریټر نیویډا کې ترسره شي د افغانستان کرکټ بورډ د شمت الله شهیدی په مشرۍ د دې ټیسټ لوب د تمریاتي کمپ لپاره شل کسیز لوبډله اعلان کړی ده د لمړی ځل دی چې نیوزیلند له افغانستان سره ټیسټ لوب کوي د روسیې د جنوبی سیمې والی واسلی کولیبیف په ټلګرام کې د خبرونو تایید کړ چې اوکراینی درون الوتکو سر وختي د روسیې پر روسوف سیمه کې د تیلویبا زیرمه وشتلې ولته اور لګیدلې ده د ټلګرام لاریخ پر شوې راپورونه څرګندوي چې د روسوف په کامینسکی سیمه کې د تیلو په زیرمه کې د اور تر لګیدو مخکې درنه چاودنه وشوه کولیبیف په ټلګرام کې لیکلي دي چې د دې بریټ لامل تلفات نه دی وختي دا ویرام نشته چې د اور به د استوګنې سیمو تخپور شي او بیرنیو چارو زوکونه د ورده وجل لپاره لاس په کار شوې دي کولیبیف تر دې مخکې ویلو چې د روسي دفاع زوکونه په سیمه کې سلور بي پيلوټ الوتکې نسکوري کړې دي اوکراین تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلو په خپل وختوګه هم د دې راپورونو په خلای نه دی شوی او روسي خبرمدا چې د برېټانیا او جرمني مشرانو نن په برلین کې د غونډې پر مهال موافقه وکړه چې پر داسې وتړون کار وکړي چې له هیلو ډاک د دفاع او اقتصاد په برخو کې باید تړون د برېټانیا اړیکې له اروپای ټولنې سره ټینګې کړي د برېټانیا صدر اعظم کاریر سټارمر د جرمني له صدر اعظم اولاف سره په برلین کې په ګډه خبرې غونډه کې ویل چې دا څه په دې معنی نه دي چې برېټانیا بیرته غوړي چې له اروپای ټولنې سره یوځای شي یا د اتحادیې له واحد بازار سره وصل شي خو دا د اقتصادي دفاعي برخو په ګډون په ځینو اور د کله اروپای ټولنې سره د نږدې کېدو په معنا دی وړاندې په خبرونه کې به ووري ازادي رادیو تاسو کولای شئ چې په انټرنیټ radio.com کې هم ووري په افغانستان کې د بيزو د تڼاکو د مثبتو پیښو نتایج شوي راپورونه ورکړ شوي دي وړاندې به په خبرونه کې ووري د دایش وسلوالې ډلې په تړاو د امریکا اندېښنې
هو له دایش نه پرته بل کوچنی دلو هم افغانستان کې شته چې پراتلون کې امریکا منافع ته تهدید کولای شي
نورستان ته د سلنن ورتګ سره خلکو د ساتیا وغوښتنه کړې
تر اوسه پورې چې کوم معیاري هوټل ته شتون نه لري چې مطلب ځین سیلانیان لاړ شي یا د سینور ملمان را شي ولته پکې شتورځي پکې پاس
یوی روغتیایی سرچینې ازادي رادیو ته په کابل او پکتیا ولایتونو کې د بيزو تڼاکو یا ام پاکس ناروغي د دوه مثبت پیښو ثبت دل تایید کړل یو شمېر رسنیو هم راپورونه خبري کړي چې د دغه ناروغي یو بل مثبت پیخه په ننګرهار ولایت کې ثبت شوې ده په همدې حال کې په دغه ناروغي د ویښته شوې ناروغي خور ازادي رادیو ته ویل چې د ناروغ په بدن د غټو تڼاکو لراوتو وروسته اوس هغه پرختون کې مسر کړی ده نور حال د فیروزی زی پراپورک
په کابل کې وی روغتیاي سرچینې ازادي رادیو ته منلې چې په کابل او پکتیا ولایتونو کې د بيزو تناکو یا امپاکس دوه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د سرچینې چې د موضوع د حساسیت لامل نه یوختل پر راپور کې نوم او غاک خپورسي د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د کابل په اندرا ګاندی یا صحت طفل روغتون کې د امپاکس تناکو ته ورته نخو نښانو درلودونکي یوه ناروغه ماشومه په دې روغتون کې بسترې شوې ده. ناروغه ماشومه عائشه نومیږي، وکاله عمر لري او د کابل ولایت د فرضي ولسوالۍ اوسیدونکې ده. د عائشه د کورنۍ یو شمېر غړو ازادي راډیو ته وویل چې د عائشه پر بدن د غټو تناکو لیدل کېدو وروسته هغه سمدستي په روغتون کې بسترې کړې ده. خورې لیلا وویل چې له یوې میلمستیا تر راګرځېدو وروسته د عائشه پر بدن تڼاکې راووتې. دا وایي هغه یې اول یوه کلینیک ته یوړه او هلته یې درملنه ونسوه او وروسته یې په یو روغتون کې بسترې کړه.
درې څلور ورځې وروسته پر مخ او لاسونو یې تڼاکې را څرګندې شوې. هغه مو کلینیک ته بوتله. ډاکټر وویل چې دا چیچک دی او ژر به ښه شي او یوازې د درد ضد یو ټابلیټ یې ورکړ، خو وضعیت یې نور بدتره شو او ژړل یې. تڼاکې نورې هم غټې شوې او په درد او سوځېدو کې مو هغه روغتون ته یووړه. هلته یې ورته پیچکاري وکړه. دوی وایي چې دا د بيزو ناروغي ده.
لیلا وایي چې د خور له ناروغۍ څخه یې نهه ورځې اوړي او اوس یې وضعیت یو څه ښه سوی دی. له دې سره ځینو رسنیو بیا په ننګرهار ولایت کې د بيزو تڼاکو د یوې مثبتې پیښې د ثبتېدو راپور ورکړی دی. په افغانستان کې د بيزو تڼاکو د پیښو د ثبتېدو په اړه د اندېښنو له زیاتېدو سره سره د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې د دې پیښو ثبتېدل رد کړي دي. د معلوماتو له مخې د بيزو تڼاکې یا امپاکس ساري ناروغۍ ده چې د نږدې تماس لکه جنسي اړیکې له پوستکي ته د تماس له نږدې د خبرو او تنفس له لارې بل انسان ته انتقالیږي. دا ناروغي چې د انفلونزا او د پوستکي د تڼاکو د ورته نښو نښانو د رامنځته کېدو لامل ګرځي، ان کېدای سي د مرګ او مړینې سبب وګرځي. د معلوماتو له مخې د دې ناروغۍ په هرو سلو پیښو کې څلور یې د مرګ لامل ګرځي. اوسمهال په پاکستان کې د دغې ناروغۍ درې مشکوکې پیښې په رسمي ډول ثبت شوې دي. له پاکستانه افغانستان ته د افغان کډوالو له ستنولو وروسته افغانستان ته د دغې ناروغۍ د انتقال اندېښنې هم زیاتې شوې دي. روغتیا پالان په دې باور دي چې افغانان کولای سي د دې ناروغیو او د خپراوي د مخنیوي په اړه د عامه پوهاوي کچه لوړه کړي. د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر خیرالله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
اولی کې از تماس با حیوانات کې مشکوک هستن به مرض خودداری شو.
په لومړي سر کې باید له مشکوکو ژویو سره له تماس ډډه وکړو. کورني ژوي باید له ناروغ چاپیریال لري وساتل شي. څکه دا د ژویو انسانانو ترمنځ ګډه ناروغي ده. ناروغ باید ماسک وکاروي څو د ټوخي او پرنجي پر وخت وایروس چاپیریال کې خپور نشي، او هغه کس چې د ناروغ پالنه کوي باید ماسک او دستکشي واغوندي.
د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د افریقا په ځینو برخو کې د بيزو تڼاکې امپاکس د خپرېدو په اړه په ټوله نړۍ کې د اضطراري وضعیت خبر ورکړ. د سازمان د سې شنبې په ورځ د اګست په 20مه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې له دې ناروغۍ سره د مبارزې لپاره د 2040 کال د سپتمبر او د 2050 کال د فبروري ترمنځ 1.4 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسی ازادي راډیو ته غواګی است. د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د داعش سربیره څو نورې ترهګرۍ ډلې هم شتون لري. د دې وزارت وایي د سې شنبې په ورځ د وخت په یوه خبري غونډه کې ویل چې په سیمه کې د امریکا د دقیقې څارنې له امله او دوام د همدغو ترهګرو ډلو شتون دی. خو د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت دا ډول ادعاوې ردوي. امنیتي او سیاسي کارپوهان وایي چې د داعش او نورو ترهګرو ډلو اصلي روزونکي د افغانستان ځینې ګاونډیان دي او امریکا باید ډېره پاملرنه د ترهګرو ډلو سرچینو او د روزنې نوتا ورکړي. نور حال په دې راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت پینتاګون وایي چې طالبان ادعا کوي په افغانستان کې د داعش اسلامي ډله په بشپړ توګه له منځه تللې، خو د دې ادعاو په خلاف په دې هیواد کې د دې ډلې داعش ترڅنګ څو نورې ترهګرې ډلې هم فعالیت کوي. د پنتاګون ویاند جنرال پټ رایډر پروند سیشن می پورز د اگست په 20مه یو خبری کانفرنس ته وویل چې همدا لامل دی چې سیمه کې د دوی دقیقه څارنه دوام لري. د امریکا د دفاع وزارت ویاند ټینګار وکړ چې دوی د داعش په څیر د یوې ترهګرې ډلې ګواښ له پامه نشي غورځولای. نوموړي د طالبانو او داعش ترمنځ د توپیر په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل،
طالبان اوس د افغانستان په حکومت کې دي او د دې پر بنسټ چې دوی اوس پر افغانستان واکمن دي، زه دا اصطلاح په غیر رسمي توګه کاروم. د طالبانو او داعش خراسان څنګه ترمنځ توپیرونه شته، خو په دې هیواد کې نورې وړې ترهګرې ډلې هم شته چې په افغانستان کې فعالیت لري. نو له همدې کبله موږ پر سیمې خپلې څارنې او نظارت ته دوام ورکوو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست قاری فصیح الدین فطرت په افغانستان کې د داعش فزیکی شتون ردوي. نوموړي د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې رسنیو ته وویل،
که امریکایان دا ادعا کوي چې داعش په افغانستان کې حضور لري، دا مو قطعا ردوو.
سیاسي او امنیتي شنون کې هم په دې باور دي چې داعش او نورې ترهګرې ډلې په ټوله کې د سیمې د هیوادونو او آن د امریکا ګټو ته زیان رسولی شي. طارق فرهادي او حکمت الله حکمت په دې اړه ازادي رادیو ته وویل،
هو له داعش نه پرته بل کوچنی دلو هم افغانستان کې شته چې پراتلون کې امریکا منافع ته تهدید کولای شي. خدا هم ده چې له امریکایي تاکنو له مخ کې امریکا پیام خپل وګړو ته داده چې د دې امنیتی چارواکو ټینګ مواظب دي.
د امریکایانو اندیښنې د اوس لپاره ډېرې سیاسي دي، دا ځکه چې امریکایان پوره معلومات لري چې د داعش پروژه اوس هم د پاکستان د پوځ سره ده. د پاکستان په خاصو ګرنیزونونو کې د داعش ډلې روزل کیږي او د خاصو اهدافو لپاره کار ورڅخه اخلي. که امریکایان په افغانستان کې بیا د داعش په وړاندې باندې مستقلانه عملیات وکوي، دا به د افغانانو احساسات راوپاروي او پر امریکا باندې به نیوکې نورې هم زیات شي.
تر دې مخکې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې په افغانستان کې داعش ډله له منځه تللې ده. په داسې حال کې چې تر دې مخکې د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد له یوې ایرانی رسنۍ سره په مرکه کې ویلي وو چې د دې احتمال شته چې د داعش خراسان څنګې له یو تر دوه سلنو جنګیالي د افغانستان په غرنیو سیمو کې فعالیت ولري.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د جرمني صدر اعظم اولاف شولز یو ځل بیا ټینګار کړی چې له هغې واده به ډېر کډوال بیرته افغانستان او سوریې ته ستنه کړي. نوموړي د څرګندونې په هغه مرکه کې وکړې چې د سې شنبې په ورځ د آلمان د زی ډي اف تلویزیون له لارې خپره شوه. نور حال په راپور کې.
د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د دغه هیواد د کډوالۍ پر پالیسۍ د نیوکو په ځواب کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ډېر کډوال په افغانستان او سوریې ته ستانه کړل شي. نوموړي په یوه مرکه کې چې پرون سې شنبه د آلمان د زی ډي اف تلویزیوني شبکې له لارې خپره شوه وویل چې په درانه جرمونو محکوم شوي کسان په دغه هیواد کې د پاتې کېدو هیڅ دلیل نه لري. شول زیاته کړه چې دوی په دې برخه کې په شدت کار کوي، خو د دې لپاره چې دا بهیر بریالی شي نه غواړي په دې اړه نور جزئیات ورکړي.
موږ ډاډ ترلاسه کوو چې افغانستان ته د دوی د بیرته ستنېدو امکانات برابر شي او موږ غواړو همدا کار د سوریې په حق له هم ترسره کړو. د درانه جرمونو مجرمینو خپل د خوندیتوب حق له لاسه ورکړی او دلته د پاتې کېدو هیڅ کوم دلیل نه لري.
صدر اعظم شولز دا هم وویل چې حکومت یې نه غواړي ټول هغه افغانان او د سوریې وګړي چې د دې هیواد پولو ته رسیږي له ارزونې پرته رد کړي، خو ټینګار یې وکړ چې د پولو کنټرول باید تر هغه وخته چې امکان لري دوام ومومي. د جمعې ورځې د اګست 28 نیټې له خونړي برید وروسته د جرمني حکومت د مخالفو ګوندونو له سختونی وکاو او فشارونو سره مخامخ دی. د جرمني په لویدیځ کې د زلنګن په ښار کې په یو فستیوال کې د وشپګوشت کلن سوري ځوان لخوا د چاقو په برید کې درې کسان وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د دې پیښې یوه ورځ وروسته داعش ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه واخیست او اعلان یې وکړ چې د دوی یو غړي دا کار د دوی په وینا په فلسطین او نورو ځایونو کې د مسلمانانو د غچ اخیستنې په موخه ترسره کړی. د زولنګن تر برید وروسته د جرمني حکومت د اپوزیسیون مشر فریدریش میرز د افغان او سوري کډوالو د منلو د درولو غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې د پناه غوښتنې قانون باید بدل شي. په همدې حال کې په جرمني کې یو شمېر افغان کډوال چې د پناه غوښتنې د دوسیو برخلیک کې نه دی څرګند، د خپل وضعیت په اړه اندېښمن دي. ریاض الله چې له دوو کلونو راهیسې د خپل د پناه غوښتنې دوسیې د ځواب په تمه دی، ازادي راډیو ته وویل:
دا زما په روان ډیر اغیز لري. نور کډوال چې کوم جرم کوي، زه فکر کوم چې ما هغه جرم کړی. بیا چې وایي چې مجرم ریپورټ کوي، زه د شپې د کوټو دروازې قلفوم چې پولیس رانشي او ما ریپورټ نه کړي. زه په ډېرو حادثو دلته راغلی. زه یو پوځي یم. افغانستان ته بیرته زما تګ سل په سلو کې خطرناک دی.
یو بل افغان کډوال محمد ناصر لطیفي چې شاوخوا دوو کلونو راهیسې په جرمني کې اوسیږي، وایي اندېښنه لري چې په دې هیواد کې د ځینو افغانانو لخوا ترسره شوي جرمونه به د هغه د دوسیې د څېړلو پر څرنګوالي منفي اغېز وکړي.
دا پر ټولو منفي اغېز لري. مثلا که کوم افغان دلته یو جرم ترسره کړي، پر ټولو اغېز کوي. په داسې حال کې چې موږ دلته داسې افغانان هم لرو چې آلمان د خپل هیواد په توګه ګڼي او خلکو ته ځانګړی او متقابل درناوی لري، او دا موضوعات د آلمان د خلکو څخه ډېر پر افغانانو او نورو کډوالو اغېز لري.
تر دې مخکې یو افغان د روان زیږدیز کال د مې پر یو دېرشمه نیټه د جرمني په سویل لویدیز منهایم ښار کې په یوه لاریون کې چې د اسلامي ضد غورځنګ لخوا ترسره شوی و، د یوه پولیس افسر په ګډون ګڼ کسان ټپیان کړل چې وروسته هغه پولیس افسر خپل ژوند له لاسه ورکړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تنړې په حالاتو کې په پاکستان کې نن سوداګرو اتصاب کړی دی. دوی په ټولو خارونو کې د برېښنا د بیې د زیاتېدو او پر دوکانونو د نوي مالیاتو د وضع کېدو له امله په دې اعتراض لاس پورې کړی دی. جزئیات په راپور کې.
د صدر اعظم شهباز شریف حکومت په تدریجي توګه د برېښنا بیې زیاتې کړې دي. اسلام آباد وروسته تر دې د پریکړې وکړې چې تیره میاشتې د پیسو له نړیوال صندوق یا آی ایم ایف سره یو تړون لاسلیک کړ چې نورې و میلیارد ډالر پور ترلاسه کړي. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي چې په پاکستان کې د قیمتونو لړوالی په پراخه کچه ناخوشي رامنځته کړې ده او لاریونونو ته لار هواره کړې ده. په ټول پاکستان کې نن عامه بازارونه بند دي. یوازې درملتونونه او هغه دوکانونه چې لومړني خوراکي مواد پلوري پرانیستې دي. د اعتراض کوونکو یو مشر کاشف چودري وویل هغه کسانو چې خپل دوکانونه نه دي تړلې علت یې دا دی چې عام خلک په تکلیف نشي. دوکانونه په پلازمینه اسلام آباد کې بند شوی دي. اسلام آباد ته نږدې په راولپنډي کې هم دوکانونه تړل شوی. همدارس په لاهور او کراچۍ کې دا اعتصاب روان دی. د دې اعتراض غوښتنه د پاکستان د جماعت اسلامي مشر نعیم الرحمن کړی دی او د سوداګرو اکثرو ټولنو او اتحادیو یې ملاتړ کړی دی. په خیبر پښتونخوا کې د سوداګرو د ټولنې عمومي مشر احسان الله پاچا امریکا ژغ ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې بازارونه په بشپړ ډول تړل شوی دي. د ده په وینا یوازې په لویو ښارونو کې نه، په کلیو کې لا دوکانونه بند دي. احسان الله پاچا زیاته کړه که چیرته حکومت مالیات لري نه کړي، د دوی کار بندیز به دوی ورځې نور هم دوام وکړي. د دې اعتصاب هدف دا دی چې حکومت اړ کړي چې د برېښنا په بیلونو کې وروستی زیاتوالی او هغه جنجالي مالیه بیرته لغوه کړي چې له آی ایم ایف سره له وروستیو خبرو اترو وروسته رامنځته شوي دي. د پیسو نړیوال صندوق له پاکستانه غواړي چې د پور د ورکړې په بدل کې مالیات زیات او منسجم کړي.
له خبرونو ور اخوا،
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا وايي طالبان د ژر تر ژره د امر بالمعروف قانون لغوه کړی دی. شورا په یو خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا علي کمشنر والک ترک له قول لیکلي دي چې دا قانون افغان خزي له ماټولنې په بشپړه توګه حذفوي او دی په بیغږ سیر بدلوي. نول هار په راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو لخوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم د اعلان شوي قانوني وونه تیریږي، ورځ بلې ته یې پر وړاندې په کور دننه او بهر خبرګونونه په زیاتېدو دي. تازه پرون سه شنبه د اګست په 20مه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په دې اړه خبره کړې خبر پاڼه کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې د قانون دی زر تر زره لغوه کړي. په دې خبر پاڼه کې د دې شورا د عالی کمشنر ویلکر ترک په حواله راغلي چې د قانون لامه ټولنې افغان ښځې په بشپړه توګه حذفوي او پټکوې انفرادي خپلواکي ترې اخلي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ویاندې روینا شمدسانی پرونسې شنبه په یو خبري ناسته کې د دغه شورا د عالی کمشنر په حواله زیاته کړه
attempting to render them into shadows their voices are no longer permissible education is no longer permissible
دوی نه طالبان ته دی هڅه کیدی چې خزي تیارو ته پوزي دوی غوونه او ستکرین نو جواز نه لري ان دوی مخونه کار کولو اجازه نشته دوی نه طالبان باید محدودیتونه ودروي او موږ باید د دې په اړه خبرو ته دوام ورکړو او په چارواکو فشار راوړو چې موږ غوونه واوري
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ویلي د دې قانون ډیرای موارد مبهم دي او نور مذهبونه او اديان پکې په پام کې نه نیول سوي وړاندې راغلي چې د قانون د غراس د امر بالمعروف محتسبینو ته اختیاري واکونه ورکوي چې خلک توقيف کړي دوی ته سزا ورکړي او یا یې محکمو ته ورمعرفي کړي بل خو د بخښنې نړیوال سازمان هم د قانون په بشري حقوقو وحشیانه برید کړنلای او ویلي دي چې طالبان دې د قانون زر تر زر لغوه کړي یاد سازمان پرونسې شنبه په خپل اکسپانه په دې اړه د یو نامه د خبرې کړي خبر پاڼې په بیا خبرولو لیکلي چې دغه قانون په افغانستان کې د نارینه او په ګډون د ټولو خلکو پر بنسټیزو حقوقو پراخ محدودیتونه لګوي د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هم د طالبانو د قانون غندلای او په دې اړه پرون په ویلامه کې ویلي دي چې د قانون چې د خزو غاک بدن د ګناوو او فتنو سرچینه بولی د خزو په شخصیت بریت او لټولنې د خزو په لری کولو کې مرسته کوي ورسته له هغه چې طالبانو د تیری چهار شنبه په ورځ د قانون اعلان کړ پر وړاندې غنو هیوادونو نړیوالو سازمانونو افغان خزو او ان دینی عالمانو خبرګونونه وخودل او د قانوني وغانده خود طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پر دې قانون د نړیوالو اندیښنې او غندنې ګستاخی بللې ده په همدې حال کې یو شمیر افغان میرمنې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو د دغه ډول قیوداتو د پلي کېدو د مخنیوي په هدف فشارونه پرې زیات کړي د کونړ ولایت اوسیدونکې زینب ازادي راډیو ته وویل
نړیوال اړیس کولې شي چې په دوی باندې فشار راولي او زمونږ حق مونږ الله راکي د په نه په قران کې راغلي نه په سنت کې راغلي او نه په کوم کتاب کې راغلي سیرا محرم نه ده
د افغانستان جرمني ته یو تازه کډواله سوي او د موترزو میرمنو د ډلې غړي رقیه سایی ازادي راډیو ته وویل
ما از جامعه جهانی سازمان ملل متحد کشورهای منطقه او جهان خواستار تحریم
موږ له ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې د سیمې او نړیوالو هیوادونو غواړو چې دغه رژیم د ځواب ویلو ته اړ کړي او تحریم دی کړي او له دوی غواړو چې د دې رژیم مشران دي د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو د سرغړونکو په توګه په تور نړیوال لیست کې شامل کړي
د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون چې ټول څلور فصلونه او 15 ډیر سمادي لري د روانه اگست په 21مه اعلان سو د دې قانون په 14مه ماده کې د خزو د ټول بدن پټول لازمی بلل سوي او د قانون پټوکو د فتنې لويري د خزو مخ پټول هم اړین دي د دې قانون د 14مه ماده په بل بند کې د خزو غږ هم اورات بلل سوای دی او لمخې خزي حق نه لري چې سندري ووي او ان پلوړ غږ قرات وکړي
لښ خړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د نورستان اوسیدونکو او یاد ولایتات تلونکو سلنن وای شو خو 15 کله کې چې د غلط د ژوند د خوندیزای او د ملي پارک په نوم نومول شوی خو هیڅ ډول اسانتیور ته نه دی برابر شوی تفصیل پر راپور کې
ټول راتګ نو بدغه لار باندې ځکه به هدا ډیره خراب لار و
د کونړ اوسیدونکو هي بهر چې تازه نورستان ته تللې وو په یاد لار د شتستونزو او اسانتیاو د نشټون خبره کوي
د نورستان ولایت نظم چې په دری پورې ټول 15 کیلومتر لار ده یو سات لار موږ په 15 سات کې واره چې تر رسیدو بل د ملي پارک نوم باندې مول شوې ده تر اوسه پورې چې کم معیاري هوټل ته نشټون نه لري چې مطلب ځین سیلانیان لاړ شي وي د نور ملمان را شول ته پکې ورځې به کې پاس کی کوم سیلانیان چې راځي هغه خپل ځان سره خیمه او یا کم دیسیبل یو سہولت ځان ته برابرې یو په چمنو کې او دیسې په نور ځایونو کې په غرونو کې او د غرونو لمنو کې ځان ته ځې برابرې ول تب کې شپې ورځې سبا کوي
د ننګرهار وسیدونکو بلال احمد سروري هم ازادي رادیو ته وویل څو ورځې وړاندې پرون تتللې وو خو په لار کې د سرک خرابوالي او هوټلونو نشټوالي پوجا ګڼ مشکلات وګال.
موږ خپل ملګرو سره نورستان ولایت ته چکر تللو. نورستان ولایت ته د سفر مهال چې سړک په وخت مستند موجود وي، هغه په لومړي سر کې سړک خرابواله او دارنګ په نورستان ولایت کې او ټولونو نشواله غټه ستونزه رامنځته کړې و. دا چې نورستان ولایت 15 کاله مخکې د ملي پارک په نوم ورشه وي، خو تر اوسه پورې مناسب کار وته نه شوی.
د خلکو په خبره کې سړکونه ورغبل شي، د لارې په اوږدو او پارون کې هوټلونه او د شپو تیرولو ځایونه جوړ شي، نو یاد ولایت ته به د کورنیو او بهرنیو ګرځندویانو شمیر زیات شي او ګڼو بیروزګارو کسانو ته به د کار زمینه برابره شي. نورستانیان وایي ولایت په 2000 کال کې د وخت حکومت لخوا د ملي پارک او د ژوو د خوندي ځای په نوم ونومول شو. ډیری کسان د حکومت دی اعلان خوشاله کړل، ګومان کاوه چې ورسره به نورستان ته غزیدلې لارې جوړې شي او سیلانیانو ته به ګڼ سهولتونه رامنځته شي. خو د شاوخوا 15 کالو پوره کېدو سره سرکونه له بدو بتر شوي او د نورو اسانتیاو درک نه لګیږي. د نورستانیانو د قومي شورا مشر امیر محمد ولستری ازادي راډیو ته وویل له 2000 کال څخه تر اوسه ملي پارک ته یو افغاني بودیجه نه ده ځانګړې شوې، نو ځکه ستونزې د حل کېدو په ځای مخ په زیتی دودی.
موږ په ټول نورستان کې درې یا څلور هوټل نه لرو او نه هم په مرکزی دولت کم خاص ځانګړی بودیجه یا پلان چې هغه په مناسبات دغه سیلانانو نورستان ته تګ راتګ تنظیم کړي دغه هم لیدل کیږي نه. دغه دریم کال په افغانستان کې د اسلامي امارت د نظام تیریږي، موږ کلنی بودیجه کل چې مطبوعات له لارې اورو، حتی هغه عادي پلان هم چې هغه کې دغه نورستان ولایت چون د افغانستان ملي پارک دی او دغه
نورستان کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکو سره ملي پارک ته د غزیدلې سرک خرابوالی او د نورو سهولتونو د نشتوالي په اړه د خلکو شکایتونه او غوښتنې شریک کړو، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ اړیکې ځواب نشوي. خو سمو د وړاندې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده مالی وزارت ته امر کړی و چې د کونړ پارون ترمن سرک ته بودیجه ځانګړی کړي، خو لا هم یاد امر نه دی عملی شوی. نورستان د هیواد په ختیځ کې لری پروت ولایت دی چې دنګ غرونه یې د نخترو ځنغوزیو او په نورو ونو زرغون دي. په هر دره کې رڼو بهیدونکو اوبو او شنو بخملینو چمنونو یې ښکلا نور هم زیاته کړې ده. د همدې طبیعي ښکلاګانو لیدلو ته په نشت امکاناتو او سختو لارو بیا هم په پسرلي اخترونو او اوړي کې په لسګونه زره کورني سیلانیان ورځي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. دادی راځي ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. از شپولا زابلی له ایران له خوزستان شهر څخه وایسته پدما له ټول لس مجاهدین ولسخه مدا غشتنه ده چې زموږ غم دی وخر په دې ایران کې موږ مسافر یو، ډیر پتنګ سره یو، موږ ته خپل ډوډۍ نه رسیږي، نه یو غذا شیر او لسو تاک ته هیڅ شی نه ده. وی مو ټکی مو ډبې کچین مو افغانستان ته ولاړ شو، افغانستان کې مونږ کار نسته، زمينه دې مستبر برکی. دا د افغانستان د سفارت په ایران کې سفارت لري، دا سفارت والا سره پارک لري، دا دوری بده ده کبیدی زنګ ورته وی شي کی کنه وی شي خبر ورکی سی وی شي کی دا فرمول باندې وس حال څه شین قیامت افغانستان د لارسون کار نه درو ک ایران تر اسون دغه نه پریدي. نو ل ازادي رادیو کا کومګو څه مغشتنه اله او ازو دا سیس مو رخت طالب چراک پر ورسی، طالب مشرانه پر ورسی، ير مر سخت په تکلیف یو سخت ول ډبول ستالاسونه کېدن سلاس متیدن ستاور ور کښ ګیر سدا وس شین قیامت تر وسه هم په ایران کې دا کیسه مناوله چلن لا غنی سره نه سوې کم وخت د مجاهدین حکومت راغلی د طالب چارواکو حکومت راغلی د مر سره دا چلن کیږي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه خپل یو معلول یم د جمهوریت د زمانه، یو سترګو مې نور وجود مې ټول لباینه تللای دا چار سال بستر شپخانه کې پنځه شپېته فیصده یې ماته معلولیت لیکلی ده. په تېر جمهوریت کې ما پنځه شپېته فیصده د معلولیت د تقاعد ټول هر څه اخیستل. متاسفانه چې دوی اوس د ما معاش قطع کړی دی بدون له کوم دلیل نه. دوی وایي چې ته معلول نه یې، اسناد هم په لاس لارم، هر څه په لاس لارم، او څوک جواب هم نه راته کوي. صرف د دې په خاطر باندې زه د جمهوریت معلوم یم. هیله لرم چې دا موضوع تاسې له دې خلکو سره مطرح کړئ. والسلام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر. پښتو خبری مجله عبدالت پای ته رسیږي. دری خبری مجله تاسو ته زموږ همکار جکفر احمدی وړاندې کوي. سلامونه احمدی صاحب، ستړمش په خیر اخلي خبرونه.
تشکر